د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د یوې بلې یو ساعته خبرونه اوریدو ته رابولم. په دې خبرونه کې به پر دوو اونیزو پروګرامونو سربېره په راپورونو کې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي که د انتخاباتو د مالي لګښت پیسې برابرې نشي نو د ولسي جرګې انتخابات به نور هم وځنډیږي. په بلخ او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د ډله ییزو حملو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې چې څو شېبې وروسته وړاندې کېږي واورئ چې شاوخوا سوا دینی عالمانو د پاکستان په لاهور ښار کې د ځانوژونکو حملو پر ضد فتوا ورکړه او د ایران دفاع وزیر له جګپوړو عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسېدلی. د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
په کندهار کې د یوې انتحاري حملې له امله اووه تنه ټپیان شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداری ورکوي که د پارلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر خبرداری ورکوي که چیرې د ولسي جرګې د انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په ولسي جرګې کې وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره اتیا میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
انتخابات کمیسون په دویمه طرحه کې د 1390 لمریز کال د میزان 11مه د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړي خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوي. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ اتیا میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو.
ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې کاري دوره د افغانستان د اساسي قانون په اساس د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال څه موده مخکې وویل چې د انتخابات به د 1395 کاله پورې وځنډیږي. د جوزجان امنیه قمندان وایي چې افغان ځواکونه توانېدلی چې وسلوال مخالفان د دې ولایت له اقچې ولسوالۍ په شا کړي. فقیر محمد جوزجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف یې د خنجر یو په نوم عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. د کندهار ښار په مدد سلور لارې کې د یوې انتحاري حملې له امله دوه سرحدي پولیس او 15 عام وګړي ټپیان شوي دي. د دې ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې هدف د اسمت په نوم د سرحدي پولیسو یو قمندان و چې په دې پیښه کې ټپي شوی. او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا او اته نور په 14 کاله بند محکوم کړي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جنقال کوزي اوري.
شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځانوژنې پر ضد فتوا صادره کړې. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو راغلی ځانوژونکي حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. دینی عالمانو د قراز ویل د تحریک طالبان پاکستان القاعده او نورو بنسټپالو ډلو فلسفي غیر اسلامي دي او د بې پروایي پر اساس برابرې شوي. په فتوا کې د قراز ویل شوي په یو اسلامي دولت کې د غیر مسلمانو خلکو ساتنه او امنیت حتمي او لازمي ده. دنیا عالمانو دغه راز په فتوا کې ویلي کوم کسان چې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو د کمپین په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکوي او ښځینه روغتیایي کارکوونکي وژني ډیر بد جنایتکاران دي. د ایران دفاع وزیر له جګپوړو عراقي چارواکو سره د خبرو په مقصد بغداد ته رسېدلی. جنرال حسین دهقان په داسې حال کې بغداد ته ولاړ چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوه. عراقي چارواکي وایي د ایران ملاتړي شیعه ملیشه ځواکونه له حکومتي عسکرو سره یو ځای د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره منسجم شوي دي. د ایران دولتي خبري رسنۍ وایي دهقان به له عراقي چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د دفاعي او پوځي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. په عین حال کې د روسیې تاس اژانس په مسکو کې د عراق د سفارت په حواله وویل له عراق صدر اعظم حیدر العبادی به د مې له ویشتمې نه تر درویشتمې پورې له مسکو نه لیدنه وکړي. کرملین وایي مسکو ته د اروپایی او اروپا آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویکتوریا نولان سفر به د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو علامه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نولان د مې په 18مه مسکو ته تللې او نن به د روسیې له جګپوړو حکومتي چارواکو سره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د عملي کېدو په نورو اقداماتو بحث وکړي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافوف سره کتلي وه. ویکتوریا نولان نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د بشري حقونو له سابقه لرونکې فعالې لودمیلا الکسیفا سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. کیری نن په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بو یینګ سی سره ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. دا وایي تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې چې خپل بلاستیک توغندي په بری سره ازمویلي اټومي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، دا هیواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. د شمالي کوریا حکومت د خپلو خلکو د اساسي ازادیو او بشري حقونو د تامین خیال نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ اون انتقادونه وکړل او د پیونګ یونګ چارواکو لخوا په عام محضر کې د بې رحمانه او وحشیانه اعدامونو یادونه وکړه. د جنوبي کوریا استخباراتو تیره اونۍ ویلي وو چې د شمالي کوریا دفاع وزیر لرې شوی او ډېر امکان لري چې د عسکري مراسمو پر مهال د بېده کېدو او ګنګس کېدنې له امله اعدام شوی وي. ایران هیلمن ده د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هیواد د تیلو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت ساحې ته ورسیږي. د ایران د تیلو د وزارت مرستیال وزیر رکن الدین جوادی رویترز اژانس ته نن وویل هیلمن ده چې ایران به بیرته خپل د تیلو صادرات د بندیزونو مخکې وخت ساحې ته ورسوي. جوادی زیاته کړه د دوی هدف په ورځ کې د 2.5 میلیونو بیرلو صادرول دي. جوادی چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ عمومي رئیس هم ده په مالیزیا کې د آسیا د تیلو او غاز کنفرانس کې خبرې وکړې. او په یمن کې د حوثي افغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې. دا اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د هیواد په ساحلي ښار عادن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وشول. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یمن مشرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن په راتلونکې خبرې وکړې. په دې غونډه کې حوثي شیعهګانو برخه نه درلوده. یمن ته د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې له ښکېل اړخونو وغوښتل چې ټینګ شوی نازک اوربند وغځوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 15.3. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 13.6. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11.0. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.2. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.9. او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.6.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي که د ولسي جرګې د انتخاباتو مالی لګښت برابر نشي نو دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. په شمال کې د اقچې او په جنوب کې د خاص روزګان په ولسوالیو وسلوالو طالبانو درنې حملې پیل کړي. په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ غواړي بیرته خپل کور کهول ته ستنې شي. او د کونړ والي وایي چې د دولتي ادارو د مامورینو د اضافه کاری قطع کېدو لویې ستونزې جوړې کړي.
یو پیاده یو عاجل زموږ په دفتر کې کبودو 15 میاشتې کېږي، هغه هلته بېچاره کار کوي، یو روپۍ تنخواه نشته، ولې چې منظوري نه ده شوې، والي صلاحیت نه لري چې هغه مقرر.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به پر هغو عواملو خبرې وکړو چې له کبله یې په ټولنه کې فعالې مېرمنې پر کور ناستې دي.
کله ناکله تعصب او کله ناکله دښمني، کله ناکله جهل و نادانی د دې سبب کېږي چې زموږ خویندې قرباني شي.
لنیمه نریس اونیس پروگرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې یو نوې برخه خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن وویل که د پارلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نشي نو دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. احمد یوسف نورستانی د ولسی جرګې غونډې ته په داسې حال کې حاضر شو چې یو شمیر وکیلانو پرې سخت اعتراضونه وکړل. نورستانی وویل د پارلماني انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او داسې ښکاري چې د دې پیسو د تمویل لپاره نه حکومت او نه هم بهرني تمویلونکي زړه ښه کوي. صفی الله ستانیزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په خاطر دې جرګې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ورتګ د خلکو د ځینو استازیو له کلک مخالفت سره مخ شو. خو له مخالفتونو سره سره د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د یادې جرګې لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه وضاحت ورکړ. احمد یوسف نورستانی تیرې انتخاباتي لانجې، د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون، د انتخاباتو په اړه د حکومت نامعلوم دریز او د بهرنیو لخوا د بودیجې نه تمویل هغه خنډونه وبلل چې د ولسی جرګې انتخابات یې ځنډولی دي. ښاغلي نورستانی وویل د انتخاباتو کمیسیون ډیر پخوا د انتخاباتو طرحه له حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه یې آن د دویم ځلې طرحې په اړه هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د انتخاباتو کمیسیون په دویمه طرحه کې د 1399 لمریز کال د میزان 11مه د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړې خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوې. تر ټولو خواشینونکي دا چې بهرنیو تمویلونکو هیوادونو په نامنتظره توګه په تیرو 2-3 اونیو کې له انتخاباتي ادارو سره د خپلو مرستو د بندولو خبره کړې ده. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. د انتخاباتو کمیسیون رئیس ښاغلي نورستانی وویل د بهرنیو مرستو په بندېدو سره به د انتخاباتو کمیسیون څه باندې 800 روزل شوي کارکوونکي په کور کښېني چې دا مسله په خپله د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. که څه هم د خلکو ځینو استازیو د انتخاباتو کمیسیون مشروعیت د منلو وړ ونه باله خو د دغه کمیسیون رئیس سیاسي مسایل او د رایو پاڼو په تفتیش د بې ځایه پیسو لګول د انتخاباتو کمیسیون د بې باوره کېدو اصلي عوامل وبلل. د ولسي جرګې کاري دوره د 5م تقنیني کال په سرطان میاشت کې ختمیږي خو څه موده مخکې د ولسمشر دویم مرستیال وویل چې د دې جرګې لپاره انتخابات څه کال نه بلکې کال ته ترسره کیږي. اخو د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه یې رهبري کوله پریکړه وکړه چې دا جرګه انتخابات غواړي خو د انتخاباتو کمیسیون لخوا د انتخاباتو ترسره کېدو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي.
اقتصادي یا بودیجوي مشکل د کمیسیون اصلاح د اجرایه قوې عدم اراده د انتخاباتو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو بندیدل تر څو پورې چې کمیسیون انتخاباتو ته چمتو نشی د دوی د اظهارات مطابق ولسی جرګه خپل ورځنیو چارو ته په رسمي او قانوني توګه ادامه ورکوي.
ښاغلی قدیر هم درس ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې هر وخت د دوی لپاره ځواب ویونکی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د دې موضوع په اړه د نور بحث لپاره نوریاس نوری د افغانستان د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایه مشر یوسف رشیدی سره مرکه کړې. د دې مرکه په پیل کې نوریاس نوری له ښاغلي رشیدی پوښتلی دي چې د انتخاباتو په وړاندې اصلي ستونزه کومه ده.
مخالفت رشیدی صاحب تاسو د انتخاباتو څارونکو ډله یاست. افغانستان کې مو د انتخاباتو مخکینی پړاوونه څارلی دي. تاسو څه کولی شئ په اوس وخت کې او غوښتنه مو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت څخه ده؟
دا د حکومت د موضوع د حساسو خصوصیتونو په اړه باندې خبرونه وکړو او هدایت وکړو چې په اوسنۍ کومه کړنه چې خاص له خوانه باندې جریان لري یا په کنفرانس سره کوي، دا نه د افغانستان د ملت په ګټه ده، نه د افغانستان د ټاکنې د بهیر په ګټه ده، او نه هم د افغانستان دغه ډیموکراسي چاپ د بهیر په ګټه ده. څه چې اوس موږ حکومت غواړو دا ده چې حکومت باید په خپل کرن کې د ټاکنو د بهیر سره له سره چکه وکړي، دا ځکه زره خپل دلیل د ټاکنو په اړه باندې سرګرم کړي او د ملت سره شریک چې بل د ټاکنو په اړه باندې څه غواړي. دا پښتانه د ځواب ورکړي چې آیا حکومت واقعا ځوانده چې د دې د ټاکنو په اړه څه نه، او که چېرته ځکه څه کې بلې څه ده، دا بهیر اسان شي په نه لري او دا بهیر ملت ته ریښه نه ده.
رشیدي صاحب، دغه ستونزې یا دغه دلایل چې تاسو اوس یادونه وکړله، څه فکر کوئ چې د افغانستان د حکومت مشران که چیرې دغه انتخابات زندیږي او هغه ستونزې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شوي دي ډېر ژر هوارې نه شي، آیا دا به نورې ستونزې راپورته نه کړي؟ آیا دوی خبر نه دي له دې موضوع نه؟
زه فکر کوم چې حکومت د ټاکنو مسله خپل اساسي لومړیتوبونه کې نه نیولی، دې په خپل ځای د نور مسایلو په اړه چې هغه د امنیت مسله ده، هغه د حکومتداري په نوم داخله حکومت ډېر بوختې دي، او دغه مسلې کې کوم ځواب نه ورکړل شوی چې هغه له دې څخه دی وایي. د موږ اوس په دې کې چې د افغانستان د مسؤول رهبرانو مشورت کې به موږ یو هغه مسلې په پام کې د افغانستان د ولس اوبندښنو ته باید
د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی د څرګندونو د انتخاباتو د تمویل پر اړوندو مسایلو او د انتخاباتو پر نورو مسایلو خبرې کولې.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړې.
سمګرګله ازادۍ رادیو او ریاو سم د هیواد امنیتی حالاتو ته کتنه کوو. د جوزجان ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د دولت د مخالفینو په وړاندې په اقچه ولسوالۍ کې تصفیهوي عملیات پیل کړي. د جوزجان ولایت د امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادۍ رادیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. مجیب رحمان حبیبزی له سیمې راپور راکوي.
د جوزجان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسوالو په وړاندې د مختلفو امنیتي ارګانونو په همکارۍ سره چانډیز عملیات پیل شوي دي. د جوزجان ولایت د امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا عملیات نن سهار د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ او ورته په مربوطه سیمو کې پیل شوي دي. د هغه په خبره چې په یادو عملیاتو کې تر دمه د دولت مخالف وسلواله اته تنه ټپیان شوي او درې تنه نور وژل شوي دي، او د دواړو لورو ترمنځ اوس مهال هم جګړه دوام لري. د جوزجان ولایت د امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی یې پاړه داسې وویل: موږ د اقچه ولسوالۍ اطراف محاصره کړي، عملیات د 209 شاین قول اردو د لومړۍ لواء د قمندان لخوا رهبري کیږي. مخالفینو ته پکې مرژوب لا وختي چې پکې درې تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. بلور ته د اقچه ولسوال رحمت الله حشر لازری راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا درې زره کورنۍ د وسلوالو مخالفینو د فشار له امله د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوي دي. ښاغلی حشر وویل چې تر ټولو نامنې سیمې د قرای سرخ، سقز کول او جبر شهید سیمې وې چې اوس مخالفینو د امنیتي فشار له امله یا د سیمې پرېښي او د خواب ولسوالۍ او جوزجان ولایت نورو سیمو ته په شا تمبول شوي دي.
د ملا مجید څلور تنه چې د خماب نومول شوی ولسوال دی وژل شوي دي، او همدارنګه د قاري حافظ اته تنه چې د اخچې نومول شوی ولسوال دی ټپیان شوي دي. جګړه دوام لري او د دوی مرګ ژوبله به زیاته شي. حشر وویل چې د یو دیرش خنجر په نامه عملیات د 209 شاین قول اردو د لومړي لیول خوا رهبري کیږي چې پکې تر تمه اته تنه ټپیان او څلور مخالف اسلوال چې پکې د خماب ولسوالۍ د مخالفینو نومول شوی ولسوال هم شامل دی وژل شوی دی. په عین وخت کې بیا د 209 شاین قول اردو وید محمد رضا رضا ازادي راډیو ته وویل چې عملیات په سیمه کې روان دي او تر څو ورځو نور به دوام پیدا کړي. دا به داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادا کړې ده چې شپږ تنه دولتي سرتیري وژلي او د افغان پوځیانو دوه ټانګونه یې هم ویجاړ کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي راډیو جوزجان.
وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو هم پراخې حمله پیل کړې. له روزګان ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 400 وسلوالو له تېرې شپې راهیسې هڅې پیل کړي چې د دې ولایت ستراتیژیک ولسوالي خاص روزګان ونیسي. دا سیمه له تېرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو له ګواښونو سره مخامخ وه او اوس یې د محاصرې ادعا کېږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د شپې درې بجې شاوخوا 400 جنګیالي راغلي او پر یو وخت یې د امنیتي ځواکونو پر دولسو پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړی وایي چې دغه پوستې د خاص روزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د ده په وینا چې اوس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده خو هغه ادعا رد کړه چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سکوت او معاصرې په اړه اسوي ده.
وسوال مخالفینو زمور پر پوستو باندې هممهاله برید کړی چې د دې برید په هماغه خپل وخت سره بیرته په شاته مول شوی. زموږ امنیتي ځواکونو ته هیڅ راه تلفات پکې نه دی اوښتي او د سنگر په نامه باندې زموږ د امنیتي ځواکونو یو پوسټ دی چې هلته د وسوال مخالفینو درې تنه په قدم رسیدلي دي چې اشاري اوس هم په سیمه کې پراته دي.
په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو درستیزوال برید جنرال سید واقف شاه سیدی بیا دغه جګړه دومره لوی نه بولي او زیاتوي چې هلته میش سرتیری د دفاع توان لري.
جان په لاره کوم نه لګا څنګه چې وایي چې هغه څه نه کوي وایي چې حالت ما چې کومه دوی سره خبرې وګړو کوم اسان د مافات ورغان کې چې هغه وضعیت د سیمه د نورمال راپور کوم هغه نو کوم حالت راشي موږ هغه ته دغیو
په خاص روزګان ولسوالۍ کې تر ټولو سخته جګړه د سنگر پر پوستې سوي چې چارواکي پکښې د درو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د یو بل خبر له مخې د وسلوالو مخالفینو یوه ډله نن سهار اته بجې د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په مرکز کې د شاه زمان په نوم یو ښوونځي ته ننوتلي. د هغه لیسې مدیر عبدالعلیم خان د زده کوونکو په مخ کې وژلي او یو ښوونکی اتیکولای له ځان سره ژوندی بیولي. د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه ښوونکی بیرته د افغان ځواکونو په هڅو خوشې سوی دی. طالبانو د خاص روزګان پر امنیتي پوستو د حملې مسؤلیت منلی او د وو افغان سرتیرو د وژلو ادعا کوي. خاص روزګان د مرکز ترینکوټ جنوب لور ته پرته ولسوالي ده. دغه ولسوالی په شمال کې د غزنی د دوو نامنو ولسوالیو اجرستان او مالستان، په جنوب کې د زابل د خاکی افغان دای چوپان او د کندهار د میانشین او په شمال کې د دایکونډي ولایت سره ګډه پوله لري. وسلوالو طالبانو مخکې هم د دې ولسوالۍ د مهم جغرافي جوړښت له امله په واروال حمله کړې وه خو د تېرې شپې حمله یې په لویه کچه وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ذبیح الله له خاص روزګان ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، زموږ په ولسوالۍ کې د جنگ له کبله لارې بندې دي، که امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته د مرستې لپاره رانشي نو ښایي دا ولسوالۍ سقوط وکړي. اسدالله شاجوی ولسوالی څخلی کی حکومت وایي چې په زابل کې د بدر په نامه پوځي عملیات پیل کړی دي، خو بیا هغه طالبان دي او هغه جنگونه دي، نه عملیات شته نه بل څه شته، بلکې د خلکو زورونه ده. حبیب الله سنگین ولسوالی څخلی کی زما د ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله ده چې زمونږ ولسوالی ډیره نه امن ده. دا ولسوالی دی یا پاکه الکی چې مونږ خپل ژوند په خاتوګه تر سره کو او یادې امنیت پکې ټینګ کړی. لنورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي، لولسمشر او اجرایی رئیس نه احترامن هله کوم چې د هیواد امنیتی وضعیت ته په کتو سره ژر تر ژره د دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو امنیتي خنډونه یو څه کم شي او خلک د آرامۍ او سکون ژوند وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیو نه.
تاسو د شپه زمون غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس پام کړئ یو بل مطلب ته. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ غواړي چې خپل کورونو ته ستنی شي، خو دوی په یو شرط خپل کورونو ته ستنیدای شي، او هغه دا چې لومړی د پاکستان له حکومت سره ژمنه وکړي چې په قبایلی سیمو کې له موجودو سخت دریزو سره به جګړه کوي. د شمالي وزیرستان خلک شکایت کوي چې د پاکستان نورو سیمو وګړي اړتیا نه لري چې حکومت ته په لیکلي ډول ژمنه ورکړي، او دا چې د امنیت ساتل د عادي وګړو کار نه بلکې د حکومت کار دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بې ځایه سوي خلکو غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته تر ستنېدو مخکې باید د 2015 کال شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نامه یو تړون لاسلیک کړي. شاوخوا 2 میلیونه کسان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بې ځایه سوي، او اوس په نورو سیمو کې په کمپونو کې اوسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وايي په قبایلي سیمه کې 15,000 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي، خو د اصلي زیان ارزونه په خپلواکه توګه نه ده سوې. پاکستان له نړیوالې ټولنې څخه د 800 میلیونه ډالر مالی مرستې غوښتنه کړې ده چې دا کورونه ورباندې بیرته ودان کړي، خو کورونو ته تر ستنېدو مخکې دا خلک باید د پاکستان له حکومت سره تړون لاسلیک کړي. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران د دغه تړون مخالفت کوي. د شمالي وزیرستان قبایلي مشر میر کالام خان وایي د دې تړون له مخې حکومت هم له وزیرستانیانو وسلې راټولوي، او هم ورته وایي چې د امنیت ساتلو لپاره وسلوال لشکر جوړ کړي. ښاغلی کالام زیاتوي چې په دې تړون کې دا خبره هم سته چې که څوک د امنیت په ټینګولو یا د وسلوالو مخالفینو په نیولو کې پاتې راځي، د حکومت لخوا د کور ورانولو په ګډون به یو شمیر نورې سزاوي هم ورکول کیږي.
بل هیڅ ځای په دې کې نشته چې صرف د عصب خانې چې کوم ځایونه دوی راکړي دي، دا بالکل په دیشي باندې ګډ راګرځي چې موږ به اوس د چوکیدارانو چوکیداری کوو، او موږ بلته د سیکورټي ادارې د حکومتي مقامات
کار. اسوسییټډ پریس خبری اجانس په شمالي وزیرستان کې د ځینې مشرانو لخوا وایي چې امنیت ټینګول د حکومت کار دی، د عادي خلکو کار نه دی، او ځینې بیا شکایت کوي چې په پاکستان کې نور وګړي اړتیا نه لري چې داسې کوم اسناد یا تړون لاسلیک کړي. د دوی په وینا دا تړون په دې معنا دی چې د خپلو استخباراتو، سرتیرو او مامورینو څخه د پوښتنې پر ځای پاکستان په سیمه کې د تروریستانو د شتون پړه پر قبایلي خلکو اچوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په یمن کې د بشری مرستو په خاطر 15 ورځنی اوربند پای ته رسیدلی، او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو خپلې هوایي حملې له سره پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سعودي او حوثي اغیانو غږ کړی چې اوربند تمدید کړي. رضوان مراد د یمن د روان وضعیت په اړه د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای د راپور لنډیز اوروي.
یمنی چارواکی وایي د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف نن د دې هیواد په ادن ښار او ځینو نورو برخو کې د حوثي اغیانو پر سنګرونو او مرکزونو هوایي حملې وکړې. حوثي اغیان وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف په الاولبان او عریش ښارونو هم بریدونه وکړل. سعودي وروسته تر هغې نن پر حوثي اغیانو هوایي بریدونه له سره پیل کړل چې په یمن کې 15 ورځنی بشري اوربند پای ته ورسید. سعودي چارواکو ویلي که چېرته حوثي اغیان ومني نو دا هیواد چمتو دی چې اوربند وغځوي. بلور ته د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ پر سعودي عربستان او حوثي اغیانو غږ کړی دی چې اوربند تمدید کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ پر یاس کې ویل د جګړې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی ودروي، او د یمن خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونه نیسي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي دا څرګندونې هغه درې ورځني کانفرنس ته وکړه چې له تېرې ورځې راپه دې خوا د سعودي عربستان په پایتخت کې پیل شوی دی. د یمن شاوخوا څلوېښت ډیپلوماټان او ګڼ شمېر قومي مشران په دې کانفرنس کې د یمن د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د یمن حوثي اغیانو په دې کانفرنس کې ګډون نه دی کړی، او استدلال کوي چې د دې کانفرنس هدف لواکه د لرې کړای شوي ولسمشر هادي منصور بیا برحاله کول دي. ملګري ملتونه وایي د یمن د 25 میلیونی نفوس شاوخوا 14 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت مازدیګر 4:30 دی. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه لرو، خو تر هر څه مخکې جنه خال کوزي ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر خبرداری ورکوي، که چیرې د ولسي جرګې د انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي، دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په ولسي جرګه کې وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د جوزجان امنیه قمندان وایي افغان ځواکونو د دې ولایت اقچې ولسوالۍ کې وسلوال مخالفان په شا تمبولي. فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل په همدې هدف یې د خنجر یو په نوم عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. د کندهار ښار په مدد څلور لارې کې د یوې انتحاري حملې له امله 2 سرحدي پولیس او 15 وګړي ټکان شوي. د دې ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې حملې هدف د عصمت په نوم د سرحدي پولیسو یو قمندان و چې په دې پیښه کې هغه هم ټپي شوی. شاوخوا 200 دیني او عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور ښار کې د دیني علماو کانفرنس کې صادره شو، راغلي ځان وژونکي حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. ایران دفاع وزیر له جګړو عراقي چارواکو سره د خبرو په مقصد بغداد ته رسېدلی. جنرال حسین دهقان په داسې حال کې بغداد ته ولاړ چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون د انبار ولایت مرکز الرمادي ونیوه. کرملین وایي مسکو ته د اروپایي او اروپا آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرې ویکتوریا نولان سفر به د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو علامه وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د ریکولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. ایران هیله مند دی د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هیواد د تیرو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسیږي. او په یمن کې د حوثي افغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادۍ راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د هندبال د دوستۍ ټورنمنټ په دوام د هرات منتخب ټیم وتوانېدی چې د تاجکستان منتخب ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادۍ راډیو ته وویل چې د هرات ټیم وتوانېدی چې د تاجکستان ټیم ته 10-0 ماتې ورکړي. دغه سیالۍ د اتو ټیمونو ترمنځ روانې دي چې د کابل څخه شپږ ټیمونو، یو ټیم له هرات او یو ټیم هم له تاجکستان څخه پکې ګډون کړی دی. ټاکل شوی د تور بامیانو په نامه د بایسکل غلبونی سیالی له کابل څخه تر بامیانو پورې پیل سي. د افغانستان د بایسکل غلبونی فدراسیون مشر عبدالصادق صادقین ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالی په راتلونکو دوه اونۍ کې د هیواد شپږو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ پیلېږي. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دوه سیالیو کې د شپېتو هلکان تر څنګ 40 ښځینه لوبغاړي هم ګډون کوي. هغه وویل چې د یادو سیالیو هدف د بایسکل غلبونی نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د چمتووالي نیول دي. او د افغانستان کرکټ بورډ الکوزي په نوم یو خصوصي شرکت سره د لوس کلون لپاره د مالی ملاتړ تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله سنګزی نن رسنیو ته وویل چې د دې تړون له مخې به د الکوزي خصوصي شرکت هر کال د افغانستان کرکټ بورډ ته 1.3 میلیونه ډالر ورکوي. نوموړي وویل چې دا پیسې به د کرکټ د ودې لپاره په بیلابیلو برخو ولګول سي. تر دې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د یو مخابراتي شرکت سره هم تړون لاسلیک کړی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او همداراز د نیمې نړۍ 19 پروګرام چې د میرمنو لپاره ځانګړی دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. په هند کې یوه میرمن چې له څه باندې 40 کلونو د کوما په حالت کې وه مړه شوه. د هغې مړینې یو ځل بیا په هند کې د دې قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه مرګ ته اجازه نه ورکوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
شپږ شپېته کلنه آرونا شانباغ چې په ممبئی کې نرسه وه، د دوشنبې په ورځ مړه شوه. پر هغې 42 کاله مخکې په روغتون کې د کار په جریان کې جنسي تیری شوی و او له هغه مهال راهیسې په روغتون کې د کوما په حالت کې وه. دا پیښه په 1993 کال رامنځته شوې او د شانباغ مغز ته سخت زیان رسېدلی و. هغه په دې موده کې په روغتون کې بستري وه او یو ډول د کوما نیمه بېسدي په حالت کې روغتیایي کارکوونکو پالنه کوله. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې ډاکټرانو تیرونی تشخیص کړ چې د هغې سږو عفونت کړی او له هغې وروسته د ماشین په ذریعه ساه اخیسته. دا خبره د ممبئی کینګ ایډوارډ د روغتون چې هغه پکې بستر وی و روغتیایي چارواکي د اژانس ته کړي. د شانباګ ملینی د هغه قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه یا د خپلې خوښې مرګ ته اجازه نه ورکوي. پینکی ویرانی چې لیکواله او د شانباګ دوست ده په 2011 کال د هند سترې محکمې ته یو درخواست وړاندې کړی و او ورڅخه غوښتي و چې شانباګ ته د رګونو له لارې د غذایي موادو تیرول بند کړي او نور د هغې رنځ او کړاو نه اوږدوي، خو سترې محکمې دغه درخواست رد کړ. سترې محکمې ویلي و چې ټول روغتیایي شواهد دې ښکارندوی دي چې هغه ژوندی ده. د ویرانی له غوښتنې سره د روغتون هغو نرسانو هم مخالفت څرګند کړی و چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د شانباګ پالنه کوي. کله چې شانباګ ته دا پیښه رامنځته شوې وه، کورنۍ یې نشو کولی چې د هغې پالنه وکړي. هغه کس چې په شانباګ ایجنسي تیری کړی و 2 کاله مخکې مړ شوی دی. هغه د غلا او تیری په جرم په 2 کالو بند محکوم شوی و. شانباګ به هغه ناروغ وي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کلونه په کوما کې وه. د هغې دوستې ویرانی ویل د خدای شکر پر ځای کوي چې بالاخره د شانباګ رنس پای ته ورسید.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی وو سرنوشت یې څه کیږي.
په چورتونه خارونه نه ودانېږي.
څنګه وروره پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنګ شو. هماغه د خپل ورور او خپل بندګرۍ کیسه دې شراته وکړه، نور دل بیګار ایسه یو خبر هم نه دی ویلې.
ادریس اورورا خبري او کیسې مل خزړ کیږي په بند او زندانونو کې بس د ازادي شیرونه سره وایو.
اسه موایا ډیر پښتنو شاعرانو په بند کې د ازادي په خیال شیرونه ویلې دي.
او د خوشحال بابا دا یو شیروم دا اوس را پیاچو چې وایي پس له بند د دې اعظم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکیته او یا مغول سره رازم. خیر سبا ور سره گورم.
گوره بیا ونو بایخا
خود شیر ویل گران کار را تخکاری افا نشم کولای، خو پختنه دیده خی کولای شم.
او پختنه با دیدل تا پا بندی خانه که ده سارنوالانو لچیرل نیسه خزده کری
هم داسی وگرنه. خیر دریس خانه اوز ترا تو ویه چه ولی بندی شوی
های های آقا مطل با دوری دلیوی وای چې نه کار پاغه څه کار.
بندیخانه خو هر بندی په خپل کار پښیمانه وي. وای چې کاش کې مې آسې نه وای کړی او کاش کې مې داسې نه وای کړی.
که زه په خپل قانون یا خبر وای نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
ښه ښه نفر دې په چاقو حلای. ولی
ګاونډي مې خپل کور دو منزله کوي، دوه غبرګې کړکۍ زما د کور خواته پرېښودلې.
ښه نو دا خو ستا کور ده، هغه تر کور لاندې شو.
او کنه ټول غم هم دا و په سره په جنجال شو. اخو ډب مو شروع کړ، سړی مې په چاقو وه، هغه بستر شو او زه بندي.
وروره په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ که دې سړی وژلی و بیا
او خدای را باندې فضل وکړه. بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی هسې هم قانوني حق نه درلوده چې زما د کور خواته ورسې پرېږدي. خو عریضه به مې پې کړې وای. بیا قانون پیدا او کاری
قرض را وړم سره مستند اسناد شته
مخکشه. دا غږ دغه مقیم نیمې پولیس خو نه دی.
او رشوت نه دی اخیسته. او لکه چې بیا راغې څه به وای
څارنوال سه؟ ته خو یو ځل زما خبره کنه واوره کنه څارنوال سه. مګه کیګه اوس راځه، ستا خو یو جرم نه دی. تا هغه ولی جان په څه خبره یو شپه او ورځ کوټه ګل پکړې وا؟
ای ولی جانه دا خو زمونږ په خواره روان دي.
ولا
ولی جان څوک دی؟
زه نه یم، زه ادریس یم. صاحب ادریس
زه یم، ولی جان زه یم. خو امیر صاحب قسم دی که به مې څم کړی وي.
پوهیږم، ضابطه دروازه خلاصه کړه. راځه زندان د بېګناه خلکو ځای نه دی ولی جانه.
څه زه خلاص شوم؟
ګوره څارنوال صاحب زه هم بېګناه یم.
خدا خبر سپینیگی غم مکوان نوزا دا زندان دا کوتی ساغون دی گناگرانو لپارا جوڑی شوی دی
تا چه روان دی ولی جانا دا موقیم لاسون خون ولچک دی
او زمسانو پایگم چی چه خبره ده
رازا ولی جانا زابط دروازه بنده که
سارنوال سیب اغا شاغاز ما پوره وره و ما رشوت ناخسته
دا خبری دو زای نینیسی ستاغون دی خامالان و زای هم دا بنده و توری کوشی دی
ولی جانا پا مخه دی خشه ما تم دعا که وچه لبنده خلاشم
آمین
تا سنگه کاروشو چاچه ولی جان پا ناحق نیوله و اغا خپل زندانی شو
دیر ما بنگیگا تا چه ویل زانه سره لگیه
زا مقیم ما بنده دیر ما گوریگا اوس آقا امیر سه مقیم نیه یاو بندی تا یاو بندی زای ما
خدای توبه توبه
وخزه امیرا چیریه
چه بایی دگو لالی پلارا دل تای ما دغوا و زای پاکاو ما
هی هی دگو لالی موری صدل تو وایم پا دی وقت که پا کارو چه تا پا غوجله که نه پا پخلنزی که وای
وی خدایا بیا دا غرمه دا دوری وقت شو دا ورستون دا منده وحی
او دوم را دی کار دیر و چه هست پا وقت پانشوه اوز خورزیم ندی لندی
کار با می دیر و یا با نو خل دیر غمه پش پا ورز نپایگو هچه ولی جان و رور با می چنگه بی
هی هی نصارا دی گلاله موره خپم نشه اصلی گناه خو نصار وکړه چې په خپل سر واخیسته د یتیمانو ځمکه یې خرڅه کړه
دا خو زه م نه وایم چې نصار لالا مې ملامت نه دی هغه له خویندو ورونو سره څه چې له ځانه سره م جفا وکړه ګوره خپله ځمکه به یې له لاسه ووځي
تراکه زه به م درسره مرسته وکړم ته ودرې چې دا تش ته م لږ درته پرېمینځم چې ډېرې خټې یې نیولې دي
بس د خیر په کار کې صحت نه دی په کار
زما کارم خلاص ده نور
وسره یا ده احمد څنګه تروسه ډوډۍ ته نه دی راغلی
هغه دی احمدم لکه چې راغی وایم
نه عمرې اوږد دی چې له یادېدو سره سم زوی مې راغی
مورې ومورې
احمد زویه خدای دې عمر زما د سر له ویښتانم زیات کا
او همدا چې یادې کړې تم په دروازه را ننوتې راوړه واښه دې غوجلي کې دننه کېږده چې د باندې لمر ډېر تیز دی
مورې او پلاره چې د تاسې دعاګانې راسره وي په شا نه راځم کار مې پیدا که په خیر
کار دې پیدا کړ څه کار زویه
څنګه کار احمده چا سره دې کار پیدا که؟
هغه زما د یو ملګري انډیوال دی هغه سره مورې ډېر وږی شوی یم زر ډوډۍ تیاره کړئ
ښه دا د ورځم ګلالۍ خور به دې ډوډۍ تیاره کړې وي ګلالۍ لورې د سرخان اوار که
ګلالۍ خپله ناروغه وه خدای خبر که یې ډوډۍ تیاره کړې وي او احمده زویه تا ونه ویل چې ځان ته دې څه کار پیدا کړی دا کس دی د کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي
هو پلاره هغه خو
ګلالۍ پلاره لاسونه مو مینځي راځئ چې ډوډۍ تیاره ده
وای چاکان خپلا پا چاکی ده
خدا ما تلم ریختی آده زراده باد ماشا چه وای ما کوا پا چا چه و بشی پتا
وای چه باد گرزی باد با پرزی
او تو چی کری آقا بری بی شاقا و مقیق مون تلانجی جوڑه ولی آخر خپلا بگیر آگیر شو
ریختیای ویلی دی چی غال پا غرکی نزاییگی
نرائی باران دی مطلونا و روینا شاغا مقیم تا وای چی نندوارا بندیان یونا ولی جانا لاس راکا چی دوارا سرزنا
خبره واوری پا آغی ورس چی بیای بیگا تا شاغا و مقیم پا رشوت گیر شول
خا بیا تو چی بیو
دکان تا پا سودا پسی را غلیو دستی نابغانه سودای را نوکڑا چی لاسی جیب تک
ها ها تا تایم لکه چی رشوت در کوا
او نا
د سل افغانیو پر ځای د زرګونو بنډل له جیبه راویست.
ها ها،
بس یو دمې رنګ زیر شو، ویل دا خو د هغه داړهمار پیسې دي.
داړهماران خو دواړه وو، خو ښه وو چې خپله جزا یې ولیده.
پوهیږئ چې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي سره هغه څوک چې د دوی دو ترمنځ دلالي کوي، یعنی هغه کس چې د رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي، هغه باندې هم خدای تعالی لعنت ویلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوې.
ګل محمد کاکا، یو باو اچار خورا کا.
ورشه ورشه سودا ورکه.
ښه عبیده، څه دې غوښتل؟
یو باو اچار.
ښه دا دی عبید خانه، د دې سطر نه مې اول تا ته ترشي دار کړه. دې دوه ورځې کې مې نوه خرڅه کړې.
ګل محمده، تا ویل دې دوه ورځو کې دې د اچارو سطل سر لا نه و خلاص کړی؟
هو، له هغې چې دا واره ګرمه شوې ترشي مرشي چندانې نه خرڅېږي.
ګل محمده، دا اچار که دومره ځنډنې کېږي، دا خو خلک ناروغه کوي. کور کې دې ووایه چې نور اچار دومره درته جوړ کړي څومره چې خرڅېږي.
او دا خو لا اچار دي، زه د بدمش هغه ورځ مې هګۍ درنه وېوړې، یوه پکې خوسا وه.
راشه په تاوان کې بله در واخله.
راکه، ته به وایې چې زه به یې نسات وکړم. خو ټولې ماتې شوې، څه بوی جوړ کړه، تا خو لکه چې ټولې خوسا وې.
مقیم، مقیم شعبدین زوید موظف و سرنوالان خواهد.
سرنوال سیب، او با خب دوسیا کارم که سیب، ما وایل دا کار خوبا ما تا توان و نکی.
کم کارا و سه توان؟
هم دا چه ما پا امر سیب مقیم در رشوت شک و که او بیام تاسو تا خبر در کر سیب.
نه نه، تا دا قانون سرم راست کری، کم نه حق تو رو تو اومد دی برچان دی لگه ولی ولی بتا تا توان پیخیگی.
سیب، زه په دې ډارېږم چې خپله دنده له لاسه ورنکړم. سیب،
ولې به دې دنده له لاسه ورکوي؟ موږ په تا ویاړو، او که وشي تا ته باید افتخاري رتبه هم درکړل شي.
مننه سرنوال صاحب.
اندېښنه مه کوه، خپل کار ته دوام ورکړه.
سرنوال صاحب، اوس به دغه دوو سره څه کېږي؟
څه به کېږي؟ هغه شاغا چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته، دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي.
یعنې قید به پرې راشي؟
هو طبعا، خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي.
ښه صاحب، د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه؟
هو، موږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو، ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدېږي.
هو صاحب، داسې خلک خو یوازې دفترونه نه، وطنونه په شرمونو شرموي.
درنو اوریدونکو، هغه څوک چې د دوو تنو ترمنځ د رشوت اخیستلو او یا رشوت ورکولو زمینه مساعده وي، ستاسو په نظر څومره په جرم کې شریک دی؟
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې خوشاله ژوند ولرئ پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. ولی فعال او د ښځو د حقونو مدافع میرمنې ډېرې تهدیدېږي او وژل کېږي. د دوی وژل به د عامو میرمنو پر فعالیتونو څومره بد اغېزه وکړي؟ ولې فعالې میرمنې ډېرې تر هدف لاندې دي؟ روانه خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغان خزینه خبریالانو فرهنګي او ټولنیز مؤسسې د دوی د وضعیت په اړه اندېښنې په یو لیک کې حکومت ته وسپارلې. د خزینه خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی، جنسیتي تبعیض او په تصمیم نیونکو مواردو کې دوی ته لږه ونډه ورکړل هغه اندېښنې دي چې په دې لیک کې مطرح شوي دي. دوی په دې لیک کې یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. په عین وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته د یو قانون د جوړولو کار پیل کړی دی. ورسته خبر ده چې په کندهار کې د شپږ شپېتون جونو په ګډون 191 تنه په روغتیایي برخه کې وروزل شول. په کندهار کې 191 تنه له نرسنګ، قابلګۍ، لابراتوار او فارمسي څانګو څخه فارغ شوي دي چې په دې ډله کې شپږ شپېته تنه یې نجونې دي. د کندهار د عامه روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر همایون رحماني وایي چې دغه کسان به بېلابېلو ولسوالیو ته واستول شي څو د خلکو د خدمت جوګه شي.
قدرمنو اوریدونکو، له هغه ورځې نه چې په افغانستان کې د خزو نهضتونه رامنځته شوي او په اصطلاح خزو له کوره بهر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د کار کولو اجازه ترلاسه کړي، د ډیرو پرمختګونو ترڅنګ له یو لړ ټولنیزو او دودیزو ستونزو او محدودیتونو سره هم مخ وي. زموږ په ټولنه کې میرمنې چې له کوره بهر کار کوي د کورنیو له محدودیتونو نه نیولې ان کله کله په ټولنیزه کچه هم تر تهدید لاندې راځي چې کله کله د وهلو، ټپي کېدلو او د مرګ شاهدان هم وي. په ځانګړې توګه په وروستیو 14 کلونو کې سره له دې چې په هیواد کې د ډیرو میرمنو د پرمختګونو شاهدان یو، خو دا میرمنې له یو لړ جدي ستونزو سره هم مخ وي. ډیری میرمنې په دې جرم چې له کوره بهر کار کاوه په سیاست کې داخلي وي یا نورو میرمنو نو ته د کار زمينه برابروله او وژل شوی تر تهدید لاندې راغلی او یا هم په کور کې ناشته. د مثال په ډول د لغمان د خزو چارو رئیسانی حنیفه صاپی او ناجی صدیقی، د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انگیزه شینواری، په کندهار کې د پولیسو افسر ملالی او پولیسګونه میرمن چې په سیاسي نظام کې ونډه لرله وژل شوی. پولیسی جرګه کې د خلکو استازي شکریا بارکزی چې خپل هم څه موده وړاندې په یو برید کې ټپي شوی و وایي هغه کسان چې ښځې وژني او یا یې تهدیدوي دا سمبولیک کارونه دي او غواړي چې میرمنې کار او فعالیت ته پرېنږدي.
دا هغه سمبولیک کارونه دي چې دوی غواړي چې ښځه په هغه سیمه کې، په هغه ولایت کې او د هیواد په کچه باندې د خپل کار او فعالیت نه پرېږدي. متاسفانه زمونږ په ټولنه کې دا باید ومنو چې داسې خلک شته چې دوی نه غواړي چې ښځې کور نه بندې شي، او د دې ترڅنګ د ښځې استعدادونو او پرمختګ نه یېره دوی لري ځان سره، نو ځکه دا یېره کله ناکله او کله ناکله تعصب او کله ناکله دښمني کله ناکله جهل و نادانۍ د دې سبب کېږي چې زمونږ خویندې قرباني شي. متاسفانه د ښځو چارو رئیسانې خپل ژوند له لاسه ورکړ خویندو کې. په پولیسو کې چې هم ښځې وي، اول خو دا ډېره بېغیرتي ده. یعنې زمونږ د دودو دستور و فرهنگ پا اساس بنده که چیر تا دوی کم خز اختطافه ای تجاوز رو بنده که ای دا واقعا دیر نامر دیده، زکر چه خزی وصله نلری، دا اغی وصله اغا افاته ده، اغا پاکی ده او توکل پخدای بنده ده چه حتی اقل نور باید ور تغاره که دی.
اغلی بارکزی زیاتوی هغه خلک چې دا ډول کړنې تر سره کوي میرمنو ته لا روحیه ورکوي. دا وایي کله چې په ما حمله وشوه نو زه قوي شوم.
مګر آیا دوی په دې خشن عمل باندې او غیر انساني عمل باندې آیا د ښځو مبارزه ودرېدله؟ که دوی غواړي یو غږ له منځه ویسي، په دې باندې دوی سر خلاصي چې سل نور غږ به وچتېږي. مګر آیا کوم حمله او پېښه چې په ما باندې وشوله زه ضعیفه کړم که قوي؟ بېرته ودرېدم، بېرته خپل کار ته ادامه ورکوم، بېرته خپل ماغه خبرې وایم، ځکه چې حق د خدای نوم دی. که زه حق دپاره ودرېږم دا پکار نه دی چې په داسې شکل سره دوی موږ تر حملې لاندې قرار کړي، او زه د خدای نه یېره لرم بندنه نه. مرګ یو ورځ راځي، توکل په خدای، حق نه تېرېږم، وطن نه تېرېږم، خلکو نه تېرېږم.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا ځینې خلک نه غواړي چې ښځې په سیاست کې داخلي وي، نو په دې ډول یې له صحنې باسي.
که چرته ځینې ښځې چې دوی سیاست ته راوځي او غواړي چې د نورو ښځو د حقوقو نه دفاع وکړي او د هغو دپاره سفر سي، موږ تاسې بعضې اوقات د دې شاهدانو چې هغه د ځینو ناوړه اعمالو وړ ګرځي او یا هم تاوتریخوالی صورت نیسي، دا د دې دپاره کېږي. زما په نظر سي اکثرا ښځې باید په یو محدوده کې وساتلی سي، ښځو ته دا زمینه مساعده نه سي چې دوی ټولنې ته راوځي، دوی په تصمیم ګیریو کې شامل نه سي. ټول هغه تصمیم ګیریانې سي د یو مملکت په سطح باندې باید وي، هغه د نارینه وو په لاس کې وسی، او ښځې آیستې نیم وګړي د دې ټولنې د دې توانونه لري چې دوی ووایي چې څه د موږ دپاره لازمه ده، څه غواړو او څه نه غواړو. نو د دې دپاره اکثرا کوشش په دې باندې کېږي په هر لیول کې، په ټولنیز لیول کې، په سیاسي لیول کې، په اقتصادي لیول کې، سي ښځې په یو محدوده کې وساتلی سي او اکثرا د هغوی نه سمبولیکه ګټه واخیستلی سي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر قدری یزدان پرست هم وایي سمک په ټولنه کې په خزو په دوه دلیلونو بریدونه کیږي، یو دا چې د خزو فعالیتونه ځینو خلکو ته د منلو وړ نه دي، او بل دا چې د خزو لپاره ځانګړی نهاد وجود نه لري چې له خزو ملاتړ وکړي.
متاسفانه اونایی که حال در سیاست حضور دارن آماج حملات زن کشتاری قرار گرفتن.
هغه میرمنی چې اوس په سیاست کې دی له بعد مرغ برید پرې کیږي او وژل کیږي. زه فکر کوم چې په دوو دلیلونو پر ښځو باندې برید کیږي، یو دا چې ځینو خلکو ته د ښځو فعالیتونه د منلو وړ نه دي، او بل دا چې یو ځانګړی نهاد وجود نه لري چې له ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ملاتړ وکړي. موږ باید د ښځو د ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر یو حقوقي نهاد جوړ کړو چې وکولی شي د ښځو مقام په ټولنه کې وساتي
و هم جایگاه و جایداد زنان را در جامعه حراست کنه.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا ازادي رادیو نوري. خبرونه په دې برخه کې د ځینو عامو خلکو خبرې اورو چې د ښځو د دې ډول وژنو په اړه څه وایي.
موږ په ټولنه کې که په یوې ښځې باندې داسې یو برید یا داسې یو عمل ترسره شي چې ووژل شي یا د بینا لاړ شي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې په ټولو نجونو باندې تاثیر کوي. شخصا په خپله په ما باندې چې دا د فرخوندې خبره وه او داسې ځینې نورې مسلې چې په موږ په ټولنه کې پېښېږي، نو د ده نه زه خپله شخصا خپله زه ډېره ناراحتېږم او ډېره خواشینی کېږم د درسې حالت کې.
جنو حسن اگر چې کایو خزه په افغانستان کې د بریډ لاندې راځي او یا مثلا هغه ته کوم امنیتی تهدید د پاسل کې د ټول جنو نمائندګي کوي او ټول مېرمنو نمائنده راځي چې کله چې مثلا موږ خپل رسائنو لاري او یا هم خپل سترو کوم خزه وینو چې دا د تهدید لاندې ده او یا مثلا د هغه ته ډیر نمنې ده، په خپل اصل کې دا موږ خپل د آینده او آینه ښکاره کوي. نو ځکه باید دولت د دې په دې برخه کې جدا یو کار وکړي.
دا معلومه خبره ده چې هغوی نه غواړي چې ښځینه دې په دولت په برخه کې کار وکړي یا دې له کور نه بیرون وځي. د هغوی عمومي نظر همدغه ده چې باید هغه غواوې وساتي، باید هغوی د کور ډوډۍ پخه کړي، باید هغوی هغه کارونه چې د کور دننه دي باید هغو نه پاملرنه وکړي، نه دا چې یو ټولنې ته د خدمت جوګه اوسېږي او یو ټولنې ته ښېګڼه ورسېږي.
مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مرستیاله ډاکټر سرویا یوسفزی چې 14 کاله کېږي په مختلفو ولایتو کې د میرمنو لپاره کار کوي وایي، زه د خپل کار په جریان کې له هیچا ویره نه لرم، مرګ او ژوند د الله جل جلاله له جانب دی، نو په ډاډه زړه مې خپلو خویندو ته خدمت کوم.
دیره یاسی وقت شوی اقتصادفونه شوی وقت شوی چه دوی غواری چه مختخی خزی چه پدی وطن که ده خز دو پار ده پیشرفت دو پار کار که یاوی خپل نخو گرزه و آقا من بیام لو کی ده تقریبا سوال لسم کال ده چه سفالیت کم آخه کار کم ایس کل از نیم داری دلی زکر چه سفال اللہ تعالی بنده عقیده لرم ایمان لرم پاورس و پیداکی پاورس پناکی از دغه څه د شهادتګری نه زنه ویریږم، ځکه دوی هم دې په اړه کار کوي چې د ښځو په منځ کې ډار واچي او ښځې دین اوس په مې چې هغوی کارونه کوي. نو په دې حساب موږ ټول ځان الله تعالی ته سپارلی، هغه پیدا کړي هغه ساتي.
ست ژوند د غرب چینه ست د مینه
دنیا گئے تو وگما دے گلابونو تو پیدا نی مانڑے تو پیدا
درنو اوریدونکو موږ ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو، د نارینه او ښځینه په نوم یو بل ونه وژنو، انسانانو ته د جنسیت له زاویې ونه ګورو، بلکې له یو بل سره مینه وکړو او د ژوند له رنګینیو خوند واخلو. دولت هم ښایي چې د میرمنو ژوند ته لا ډیر پام وکړي، امنیت یې خوندي کړي او د پرمختګ او ودې لپاره یې په لارو چارو لازم غور وکړي. خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ بکس پتې مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې.